د امریکا د دفاع وزیر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او دا شیبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبریالانو ته څرګندونې کوي. په همدې خبري سات کې په دې اړه تازه او دقیق جزئیات اوري. د امریکا متحده ایالات وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې اوس هم د تروریستي ډلو پناه ځایونه دي، او دا هم اوري چې مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنیني فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لس تنه غړي ګډ کمیټې ته معرفي کړل. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو د خبری سات اوریدو ترابلم. دا خبر خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د نورو رپورټونو او مطالبو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه هم د خبرونې په سر کې لرو. د افغانستان له خبرونو مخکې نوري صاحب را سره په سټوډیو کې د نوریاس نوري د نړۍ په مهمو خبرونو کې سره غلي دي.
بلې مراد صاحب، بغداد کې نن بیا یو 14 شوه چې ویل کې لک تر لګنه هته نه پکې وجل شوی، او د غراس چین هم د نړیواله محکمې ورستی فیصله رد کړ چې د چین په جنوبی سمندرګي کې په ټاپوګانو او نورو سیمو د چین د ملکیت ادعا شوی ده.
بله ډیر زیاته مننه نور صاحب، او د خبرونه په پای کې به نور مطالب هم اوري، خو اول رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي په کابل کې له چارواکو سره په خبرو کې د افغانانو په خیرتون کې ټینګار کړی. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو شبکه له افغان حکومت غواړي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړي، او د جوجان په مرکز شبرغان کې وی نجلۍ خپل ځان زنده کړی. وس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي په کابل کې له چارواکو سره په خبرو کې د افغانانو په خیرتون کې ټینګار کړی. اشتن کارتر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوې ګډې خبرې ناسته کې وویل امریکا او نور متحدین یې د افغانستان دوامدار ملاتړ ته ژمن دي. کارتر وایي د دریو مسایلو په اړه د بحث لپاره کابل ته راغلی چې هغه د قاطع ملاتړ ماموریت د قوماندان د صلاحیتونو لوړول، افغانستان سره مالی ژمنې، او د 2012 میلادي کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د حضور دوام دی. بلورته ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان ځواکونو سره د امریکا د دوامدارو مرستو هرکلی وکړ، او ډاډ یې ورکړ چې په پوره شفافیت سره به دغه مرستې مصرف شي.
هر ډالر هر افغانۍ به په شفافه توګه حساب ورکوي. موږ مصمم یو چې هم خپل برخه ډیره کړو، هغه امکانات چې له باندې راځي په مطلق شفافیت سره به استعمالیږي، او لکه چې ما ورساکي وویلې موږ غواړو چې دا په شرایطو باندې راو.
دا دریم ځل دی چې د امریکا دفاع وزیر کابل ته سفر کوي، خو اوسنۍ سفر یې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې افغان حکومت د ورسا په غونډه کې تر 2006 میلادي کال پورې د مرستو ډاډ ترلاسه کړ. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو شبکه له افغان حکومت غواړي چې د څلور اړخیزو غونډو پر ځای باید د سولې بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د قطر دفتر له لارې د سولې خبرو پیلېدو ته لیواله دي.
طالبان سره د سولې پروسه هم اووی وس علاقمندی لري، موږ په جریان کې یو. د حکومت د سې اقدام نه کوي، اراده نه لري. بیا هم موږ حکومت ته دا وایو حداقل خلکو سره رښتینی اوسئ، چې طالبانو سره او حزب اسلامي سره تاسو کوي.
په داس حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که داسې څه لیوالتیا موجوده وي دوی به هرومرو ورته رسیدګي وکړي. او د جوجان امنیتي چارواکي وایي چې د شبرغان ښار اړوند د یماق تنګي په کلي کې یوې 14 کلنې نجلۍ ځان زندې کړی. د جوجان د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره ورځ ناوخته رامنځته شوې. هغه زیاته کړه دغې نجلۍ ځکه ځان وژنه کړې چې له خپلې خوښې پرته په جبري ډول پلار بل چا ته په نکاح کوله. د جوجان چارواکي وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دې ولایت کې د ښځو د ځان وژنې، قتل او د تاوتریخوالي بېلابېلې 18 قضیې سب سویدی. دو دا افغانستان الوان خبرونه، دا سیمه او نړۍ خبرونه ل نوریاس نوری څخه باورې.
د راپورونو له مخې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د پولیسو 15 افسران هغه مهال ټپیان شول چې موټر یې پر یو ماین وخود. د خیبر پختونخوا ایالت د سوات سیمې د پولیسو یو افسر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پولیسو دغه موټر په مانیکال سیمه کې په لاره ښخ شوي او ماین برابر شو چې 15 پولیس پکې ټپیان شول. ویل کېږي په موټر کې یو شمېر ملکیان هم سپاره وو چې د روغتیایي وضعیت په اړه سمدستي معلومات نشته. پاکستاني طالبانو ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بغداد په یوه شیعه میشته سیمه کې د یو مارکیټ مخې ته په ځان وژونکو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. له چاودیدونکو موادو ډک موټر نن سهار په ګڼه ګوڼه کې د بغداد په شمال ختیځ د الرشیدیه سیمې د سبزیجاتو په یو مارکیټ کې وچول شو. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې چې شیعهګان مرتد بولي له دې مخکې د ډیرو بم چاودنو چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د قرغیزستان سره محکمې د ازبک فعال عظیمجان اسکروف د عمري بند سزا لغوه کړه او دوسیه د بیا څېړلو لپاره مرافع محکمې ته واستوله. اسکروف چې یو وتلی ازبک فعال دی، په 2011 میلادي کال د قرغیزستان په جنوب کې د ازبکانو او قرغیزیانو ترمنځ د شخړو په تنظیم کې په لاس لرلو او په شخړو کې د یوه پولیس د وژلو په تور په عمري بند محکوم شوی و. د بشکک محکمې نن فیصله وکړه چې د هغه دوسیه د پلازمینې ته نږدې ولایتي محکمې ته واستول شي. اسکروف چې تلې ویلي چې پر سیاسي انګیزو ورته دوسیه چول شوی په خپله په محکمه کې نه و حاضر. په 2011 میلادي کال د قرغیزستان په جنوب کې په قومي شخړو کې له 4.5 زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې ازبکانو. چین د نړیوالې محکمې هغه فیصله رد کړه چې د چین په جنوبي سمندرګي کې پر ټاپوګانو او نورو سیمو د چین د ملکیت د ادعا پر ضد کړې ده. چین نن ویل په حق کې د حاکمیت د دایمي محکمې فیصله چې پیکینګ د چین د جنوبي سمندرګي پر اوبو تاریخي حق نه لري پوچا او بېمانه فیصله ده. د چین حکومت په بیان کې دغه راز ویلي چې پیکینګ دغه فیصله نه مني او نه هم رسمیت ورکوي. محکمې هم دا راز ویلي چې پر دې سیمې د چین د تاریخي حق لرلو په اړه ادعا هم د سمندرونو د قانون په اړه د ملګرو ملتونو له کنوانسیون سره په ټکر کې ده او هیڅ یو لانجمن ټاپو هم د چین د اقتصادي انحصاري سیمې برخه نه ده. د هاګ نړیوالې محکمې ته دغه دوسیه فلیپین وړاندې کړي چې پر دغې سیمې د چین د ملکیت ادعا غیر قانوني بولي او وایي چینایي کښتیو د فلیپیني کب نیونکو کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې جاپان دغې محکمې فیصله نهایي او له قانوني پلوه د اجرا وړ بللې ده. پر فلیپین سربیره ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان هم د چین د جنوبي سمندرګي پر ځینو برخو د ملکیت ادعا کوي. د اروپایي اتحادیې په لسو هیوادونو کې یو ترسره شوی سروې ښیي چې ډېر اروپایان ګمان کوي چې اروپا د تروریستي ګواښ زیاتوالی اروپا ته د تروریستي ګواښ زیاتوالی د کډوالو له بحران سره تړلی دی. اروپا تیر کال 1 میلیون زیات کډوال چې اکثره یې د سوریه، عراق او افغانستان د منلي اکثرو دغو کډوالو هم له جرمني او سویډن څخه د پناه اخیستو غوښتنې کړي دي. دغه سروې چې په واشنګټن کې میشت د پیو تحقیقاتي مرکز ترسره کړي د لسو هیوادونو له ډلې په اتو کې لږ تر لږه نیمایي ګډونوالو ویلي چې د دوی په باور دغه کډوال به د تروریزم احتمال زیات کړي. د لس په سر کې هنګري او پولند، په سلو کې 8 هنګریانو او په سلو کې 1 پولندیانو ورته نظر څرګند کړی دی. دغه سروې په پولند او هنګري سربیره په جرمني، سویډن، هالند، بریتانیا، فرانسې، هسپانیا، ایټالیا او یونان کې ترسره شوې ده. دغه سروې له مخې جرمني او سویډن چې تر ټولو زیاتې په خپله خاوره کې کډوالو او پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی یوازینی دوه هیوادونه دي چې لږ تر لږه نیمایي وګړو یې ویلي چې پناه غوښتونکي په خپلو استعدادونو او سخت کار سره دغه هیوادونه لا پیاوړي کوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 3.3 او 3.4. په هرات کې باسمان وریځ وي دي، تودوخې لوړه درجه 2.0 او 3.3. په کندهار کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 3.0 او 3.4. په مزار شریف کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 2.0 او 3.9. او په جلال آباد کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 3.0 او 3.6.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. امریکا د دفاع وزیر نن کابل ته ورسید او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د وضعیت او افغانستان سره د مرستو په اړه څرګندونه کړې دي. متحده ایالاتو د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې اوس هم د تروریستي ډلو پناه ځایونه دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو په نوم د شبکې غړي وایي چې وسلوال طالبان د قطر د دفتر للارې خبرو اترو ته چمتو شوي دي. او د خبرونه په جریان کې د همورې چې مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان په سر د بحث لپاره د جرګې لستنه غړي ګډې کمیټې ته معرفي کړل. د مالی وزارت د اذربایجان د ټولنیزو خدمتونو له ادارې سره د آسان خدمت په نوم د یو پروګرام پر تفاهم لیک موافقه کړې ده. د نورو رپورټونو سربېره د خبرونه په دوام کې د سیمې او نړۍ په اړه هم اورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اورېدل، د امریکا د دفاع وزیر نن کابل ته ورسېد او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د وضعیت او له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په اړه خبرې او څرګندونې کړې دي. همداسې به زموږ همکار اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، د اشتن کارتر او د ولسمشر غنی د خبرو اترو مهم ټکي څه دي او تر اوسه دغه خبري غونډه دوام لري او که څنګه؟
ډیره مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، دغه خبري ناسته چې شاوخوا 40 دقیقې یعنی 1 ساعت مخکې پیل شوه، لا هم دوام لري. دا مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر د خبري اعلان پوښتنه ځوابوي. د دوی دواړو خبري تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د روسي او پریکړو په اړه باندې متمرکز وي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له هغو مرستو مننه وکړه چې د ناتو د مشرانو په غونډه کې اعلان کړی چې 13 اونۍ په ورسا کې جوړ شوی و. دغه راز ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به په ډیر قاطع شفافیت سره د نړیوالو مرستې مصرفوي او ویل چې امریکا ته او نور متحدینو ته به د $1 حساب ورکوي. خدای چې د کاغری غنی لاندې خبرې وورو.
هر ډالر هر افغانی به په شفافه توګه حساب ورکوي. موږ مصمم یو چې هم خپل برخه ډیره کړو، هغه امکانات چې باندې راځي په مطلق شفافیت سره به استعمالیږي، او لکه چې ما ورساکي وویلې موږ غواړو چې دا په شرایطو باندې راوړو.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر ویل چې د دریو مسلو په اړه د بحث لپاره کابل ته راغلی. اوله موضوع دا ده چې امریکا غواړي په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکولسن صلاحیتونه لوړ کړي. دومه موضوع هم چې د بحث وړ و، هغه د افغانستان او امریکا ترمنځ مالی تعهداتو. کارتر ویل چې دوی غواړي له افغانستان سره د امریکا مالی تعهداتو سیړي. او دغه راز د افغانستان په اړه باندې دریمه موضوع دا و چې جان اشتن کارتر ویل چې دوی تر 2018 کال پورې خپل ځواکونو حضور په افغانستان کې ساتي، او د 2018 کال تر اخره پورې به 1400 عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي. ښاغلی کارتر ویل چې د ورځې په جریان کې لجرای رئیس عبدالله او دغه راز د ناتو قومندان جنرال جان نیکولسن سره هم کتلی دي. د افغانستان او د ولسمشر او دغه راز د امریکا د دفاع د وزیر په خبري کانفرنس کې د پاکستان د اړیکو په ارتباط هم پوښتنه وشوله. ښاغلی غنی ویل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې نه، بلکې وضاحت پکې راغلی. په خوا اړیکې یو څه ګونګې وي. په خوا ویل چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل کړې وه، خو واضح پیغام چاورته نه ورسولې. خو ولسمشر وایي چې اوس پاکستان ته واضح شوی ده د افغان چارواکو لخوا چې په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل کړي، او دغه جګړه باید پای ته ورسوي. دغه راز د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه لاندې خبرې درلودې. اشتن کارتر وویل چې تروریزم چې د مهال پاکستان کې هم اوسي او له پاکستان هم راپورته کیږي، نه یوازې دا چې د سیمې او افغانستان په زیان دی، بلکې خپل د پاکستان په زیان هم دی. اشتن کارتر ډاډ ورکړ چې دوی به هر هغه تروریستي ډله وځپي چې امریکا او دغه راز امریکا متحدینو ته ګواښ پیښ کړي. نو دغه خبري کانفرنس لا هم روان دی، خو مخکې چې له دې خبري کانفرنس نه موږ د سیاسي کارپوهانو سره د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه خبرې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه محیب الله شریف وایي چې په دغسې وضعیت کې د امریکا د دفاع د وزیر راتګ کابل ته دا پیغام لري چې دوی به له اوسني وضعیت نه جاج اخلي، او د همدغه جاج په رڼا کې به خپلې پریکړې نورې هم له افغانستان سره وضع کوي. کده چې د ښاغلي شریف د خبرې یوه برخه هم واورو.
امریکایان چې ډېر حساب کوي چې دلته د خپلو فوجیانو شتون د هغوی شتون ته د افغانستان په خضیه کې د هغوی اغېزمنتیا، او د دې سره سره د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارتباط باندې د حقیقت او د رښتینی وضعیت جاج اخیستل دي چې په افغانستان کې دوی ورسره مخامخ دي. زه فکر کوم چې دای به د نوې فیصلې په ارتباط په افغانستان کې د امریکایي قومندانانو سره ګوري.
د کارتر له خبرو مخکې مراد صاحب اشرف غنی وش ته اشاره وکړه. هغه دا و چې هغه پریکړه چې امریکا کړې چې 8400 اسکر په افغانستان کې د 2018 کال تر پای پریکړه کې غلی غنی ویل چې دغه پریکړه حقوق وسلوالو ډلو ته یو پیغام دی چې غواړي په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي او سولې ته نه حاضرېږي. غلی غنی ویل چې دغه پریکړه په وسیله به ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې ځپل کیږي او امریکا او نور متحدین به افغان چارواکو سره له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو اسدالله لودین چې په کابل کې د ولس مشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر چې نن کابل ته رسیدل د خبری غونډې چې تر اوسه پورې دوام لري ورستي جزئیات له تاسو سره شریک کړل. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه ورستي او دقیق معلومات مه هیروئ.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د امریکا متحده ایالات وی د افغانستان او پاکستان ترمن سرحدي سیمې اوس هم د تروریستي ډلو پټنځایونه دي. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې ډېرې تروریستي ډلې په همدې سیمو کې ځای پر ځای دي. افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې رښتینی همکاري نه کوي. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو وختونو کې د تروریستي ډلو سره د مقابلې په برخه کې د افغانستان او پاکستان هڅې له ستونزو خالي نه وي. دغه وزارت ویان جان کاربي پرون په یو خبري غونډه کې ویلي چې دغه سیمه اوس هم د ډیرو تروریستي ډلو لپاره پناهځایونه لري. کاربي ویلي چې پوهیږي د افغانستان او پاکستان حکومتونو تر اوسه د دې ګواښ په وړاندې د مقابلې په برخه کې ګډې هڅې کړې دي. خدای زیاتوي دی وایي موږ له دواړو حکومتونو غواړو چې د خپلو ګډو پولو په اوږدو کې د هغو پناهځایونو په ړنګولو کې ګډ کار وکړي چې لا هم ډېری ډلې پکښې اوسېږي. دغه ډلې هم په افغانستان او هم په پاکستان کې ملکي خلک په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې افغانستان او پاکستان ګډې ګټې لري، نو له همدې کبله امریکا پر دې موضوع تمرکز کړی دی. په همدې حال کې افغانستان او پاکستان د دې کار ملامتي پر یو بل اچوي. افغانستان پر پاکستان انتقاد کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې جدي او صادقانه همکاري نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی دا انتقادونه تاییدوي. ښاغلی غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل
بعد از اینکه سر مدینه منوره حمله میشه و بعد
وروسته له دې چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او له بده مرغه هغه کس چې حمله یې کړې د پاکستان و د دې اړتیا شته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولې رامنځته شوی، ولې په وړاندې سیمیزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن د یو نوک په څیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي.
دا سشکری چې د ناتو یو شمیر چارواکو د پاکستان په اړه د افغانستان انتقادونه درک کړي دي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال جیمس اپاتورای لازا د رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
This country is not easily governed. It has a neighbor which in my view is not helping enough.
هلته حکومت کول آسان کار نه دی. افغانستان یو داسې ګاونډی لري چې زما په نظر د سرحد په اردو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي په برخه کې کافي مرسته نه کوي او دا تر ټولو لویه ستونزه ده. خو پاکستان دغه انتقادونه بې ځایه بولي. دغه یو چارواکي تل ټینګار کوي چې د خپلو ټولو امکاناتو سره د تروریستي ډلو په وړاندې اقدامات کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو په نوم د شبکې غړي وایي چې وسلوال طالبان د قطر دفتر له لارې د سولې خبرو پیلېدو ته لیواله دي. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاده د سې شنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغان حکومت هم باید د څلور اړخیزه غونډو پر ځای بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه وایي داسې معلومات په لاس کې لري چې وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د سولې خبرو ته لیواله دي. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاده د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت هم باید د پاکستان څخه د تمې پر ځای د قطر دفتر ته پاملرنه ډېره کړي.
طالبان سره د سولې پروسه هم هغوی اوس علاقمندي لري. موږ په جریان کې یو. د حکومت داسې اقدام نه کوي، اراده نه لري. بیا هم موږ حکومت ته دا وایو حداقل خلکو سره رښتینی اوسئ، سے طالبان سره او حزب اسلامي سره تاسو کوي
دا په داس سال کې د افغان حکومت دروان کال ل جنوري میاشتې سره دغه ډلې د پخلاینې لپاره د امریکا چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزه غونډو یو میکانیزم جوړ کړی دی افغان لوري هم ویلي چې دغه غونډو د بریالي کېدو لپاره پاکستان په خپل ژمنو کې پاتې راغلی او نور له هغه هیواد د سولې راوستلو تمنه لري ولسمشر محمد اشرف غنی تل ټینګار کړی چې د پخلاینې لپاره د سولې خبرو لپاره دروازه پرانستې پریښي که څه هم دا فرصت به د تل لپاره نه وي وسلوالو طالبانو هم د کم کې اختر په مناسبت خپره شوي پیغام کې د قطر دفتر څخه یادونه کړي او ویلي وو چې یاد دفتر یې د افغانستان ستونزې د حل په خاطر د سیاسي هڅو بیلګه ده د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې په دې اړه تر اوسه ورسره اړیکې نه دي نیول شوي خو که داسې څه وي هرومرو به ورته ځانونه ورسوي د یاد شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل سولې ته د رسیدو لپاره باید طالبان د خبرو اترو پروسې د پیلېدو لپاره همکاري وکړي طالبانو استازی د پاکستان په مری او قطر هیواد کې د افغان لوري سره د خبرو پر میز ناستې ته حاضر شوي دي د سولې په خبرو کې که افغان حکومت او خلک د پاکستان له همکارۍ نایلي شوي یو شمېر شینون کې وایي ممکن طالبان هم نور د پاکستان څخه د خلاصون لپاره په بدیلو لارو غور وکړي له دې ډلې یې حکمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل ښه ده چې وسلوال طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر یوازې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لومړیتوب ورکړي
د یوسف خان زدران په ریپورت کې مو واورېدل چې د سمونو بدلون لپاره د ځوانانو فعالانو په نوم شبکې غړي وایي چې وسلوال طالبان اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته لیواله دي د دې خبري سات په دوام کې دا هم اوري چې مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان پر سر د بحث لپاره د جرګې لستنه ګډې کمیټې ته معرفي کړل او د مالی وزارت د آذربایجان د ټولنیزو خدماتو له ادارې سره د آسان خدمت په نوم د یو پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان پر سر د بحث لپاره جرګې ته د جرګې لستنه ګډ کمیټې ته معرفي کړل یاد غړي د مشرانو جرګې د تقنینی کمیسون لخوا مجلس ته معرفي او جرګې هم تایید کړل په ورته وخت کې یو شمېر سناتورانو د حکومت د اجرایي رئیس د دوشنبه د ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې د تقنینی فرمان په اړه تر پریکړې د مخه په انتخاباتي اصلاحاتو کې کار ناشونی دی زموږ همکار اجمل تورمان چې د ولسي جرګې غونډه له نږدې څارلې په دې اړه د کابل په سټوډیو کې وو او رپورټ یې برابر کړی دی
د افغانستان مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون تر وړاندیز او رایګیری وروسته د یاد جرګې لسته نغړي د ولسمشر پر تقنینی فرمان د بحث لپاره ګډې کمیټې ته معرفي کړل دغه سناتوران د ملي شورا د دواړو مجلسونو په ګډه کمیټه کې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه پریکړه کوي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي متمیار د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو کسانو نمونه اعلان او د جرګې غړي پرې رایګیری ته راوبلل
کمیسون مشترک کمیسون غوښته ده د مشترک مجلس لپاره کمیسون دغه اعضا پیشنهاد کړي چې موافقت سبز قصد مخالف از سرخ شاید سرخ دیگه هم تایید شد
دغه پریکړه وروسته تر هغې وشوه چې د جرګې یو شمېر غړو د کسانو په انتخاب کې د تقنین د کمیسیون له پریکړې سره مخالفت ښکاره کړ او ویلي چې د جرګې له هر کمیسیون څخه باید یو کس ګډې کمیټې ته معرفي شي د انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان چې د جوزا په میاشت کې د ولسي جرګې لخوا رد شوی و د مشرانو جرګې لخوا د ځینو تعدیلاتو په راوستلو سره تایید شو چې اوس باید د قانون له مخې د وروستۍ پریکړې لپاره د دواړو مجلسونو غړي په یوې ګډې کمیټې کې پرې بحث وکړي دا هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د وزیرانو شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې پر انتخاباتي اصلاحاتو به د سه شنبې له ورځې څخه جدي کار پیل شي عبدالله عبدالله واضح نه کړه چې دغه کار به څه ډول او د کومو قانوني مراجعو له لارې مخ ته ځي د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د عبدالله عبدالله په دغو څرګندونو انتقاد کوي وایي تر کومه چې په ملي شورا کې د ولسمشر د دوهم تقنینی فرمان برخلیک معلوم نه وي په دې برخه کې هر اقدام بې ګټې دی د مشرانو جرګې غړي محمد اجان منګل او محمد محسن اوتک
د ډاکټر صاحب عبدالله له طرفه چې پرون دوی وویل چې موږ په سه شنبه په ورځ د تکانیزو اصلاحاتو کمیسیون دغه غبو کوو ترتیبو، نو یو خوانه زموږ هغه تقنینی فرمان لکه اوس تاسو چې کمیسیونونه ورته کړه مخکې د دې نه که چیرې دغه کار دوی کوي دا نو دا معنا لري چې هغه د دې قانون ته احترام نه لري.
تر څو چې د دې کمیسیون نتیجه معلوم شي، تعهد و رد معلوم شوی نه وي، دوی باید په دې رابطه باندې دغه اظهارات نه وای کړي. که دوی نوی فرمان صادروي تر څو چې دغه سرنوشت معلوم شوی نه وای، باید دا اظهارات باید نه وای کړي.
بلخوا د جرګې شمېر غړو د اصلاحاتو او انتخاباتو د جوړولو په برخه کې د حکومت په کمزورتیا انتقاد وکړ. وی ویل چې د حکومت مسؤلان خپل مسؤلیتونه په سم ډول نه ترسره کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر لومړی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا رد شوی و. دا چې اوس ګډه کمیټه د ولسمشر د دوهم تخنینی فرمان په برخه کې څه پرېکړه کوي او برخلیک به یې څه شي، د کمیټې د کار تر پایلو باید انتظار وشي.
چی خواهد شد و چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مخدر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اورئ. د افغانستان او د ایرلند ترمنس د افغانستان او ایرلند ترمنس لوبه همداش په سکاټلند کې دوام لري او د غراس په دې لوبه کې تر اوسه پورې افغانستان بیټنګ پیل کړی دی. د څلور لوبغاړو په سوزیدوی په دیرش اوورونو کې 126 منډې جوړې کړې دي. ایرلند پچه ګټلې ده او افغانستان ته د لوبو کولو دعوت ورکړی دی. د ازادي رادیو په خبرونه کې د افغانستان او ایرلند ترمنس د روانې لوبې وروستي حال در سره شریکو. د مالی وزارت د آذربایجان د ټولنیزو خدماتو له ادارې سره د آسان خدمت په نوم د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل د دې پروګرام هدف دا دی چې هغه دولتي ادارې چې عامه خدمتونه وړاندې کوي په یو اداره کې راټولې او خدمات وړاندې کړي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د مالی وزیر وایي د آسان خدمت د پروګرام په عمل کېدو سره به د افغانستان په عامه دولتي خدماتو کې شفافیت، چټکتیا او اسانتیا رامنځته سي. اکلیل حکیمی د سه شنبې په ورځ د دغه پروګرام د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل آذربایجان غواړي د دغه پروګرام په عمل کېدو کې له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. ښاغلی حکیمی وړاندې د آسان خدمت پروګرام د اهمیت په اړه وویل
د دې لپاره چې خلکو ته اسانتیا رامنځته شي، له سرګردانۍ خلاصي او دغه راز اړین خدمات تر یو چتر لاندې ورته ورسول شي، د همدې لپاره دا پریکړه وشوه.
د مالی وزیر وایي آسان خدمت یو پروژه ده چې له مخې به د بېلابېلو دولتي ادارو فعالیتونه د یوې ادارې له لارې ترسره کیږي تر څو د اداري پړاوونو د پیچلتیا مخنیوی وسي. ښاغلی حکیمی ویل چې د اوس لپاره به لس دولتي ادارې د آسان خدمت په چوکاټ کې خپل فعالیتونه تنظیم کړي او بیا به نورې ادارې هم پکې شاملې سي. په افغانستان کې د آسان خدمت د پروګرام مشر شهزاد اریوب ویل د دغه پروګرام د تطبیق لپاره به په کابل کې یوه اداره رامنځته کړي او بیا به یې په ټولو ولایتونو کې نمایندګۍ جوړې سي. ښاغلی اریوب د مثال په توګه د کورنۍ چارو وزارت د تذکرو، پاسپورټونو، د موټرو د جوازونو او داسې نورو خدماتو یادونه وکړه چې له دې وروسته به دا ټول د آسان خدمت د پروګرام په چوکاټ کې د یوې ادارې لخوا ترسره کیږي. نوموړی زیاته کړه چې په دغه پروګرام کې به د کورنۍ چارو، بهرنیو، مالیې، عدلیې، سوداګرۍ، مخابراتو، کار او ټولنیزو چارو وزارتونو، برښنا شرکت او خصوصي سکتور خدمات په یو چوکاټ کې راټول کړی سي. په همدې حال کې د آذربایجان د ټولنیزو خدمتونو د ادارې رئیس انعام کریموف وویل چې هیواد د آسان خدمت پروګرام له لارې د دولتي چارو د همغږي کولو بریالۍ تجربه لري او دا پروګرام به د افغانانو پر ژوند مثبت اغیز وکړي.
نن موږ خوشحاله یو چې زموږ همکارۍ داسې کچې ته پراخیږي چې د افغانانو له ژوند سره تړاو لري چې هغه د آسان خدمت په نوم پروګرام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ بنسټ وایي د افغانستان په دولتي ادارو کې بیوروکراسۍ او اداري پیچلتیاو عامه خدمات ستونزمن کړي دي. دوی وایي دې کار د نورو ستونزو تر څنګ په ادارو کې فساد ته هم لاره هواره کړې. هغه پدیده چې افغانان ورنه تر نامنۍ وروسته ډېر زیات کړیږي.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې د اداري فساد پر وړاندې څارنې او ارزونې خپلواک او ګډ کمیټه وایي د افغانستان په ښاروالیو کې د ستونزو له امله د هیواد شاوخوا 50% عواید د دولت بودیجې ته نه رسیږي. تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو له نوریاس نوري څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي امریکا او متحدین له افغانستان سره دوامدارو مرستو ته ژمن دي. اشتن کارتر چې په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی له افغان ولسمشر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې دغه راز وویل چې دغه سفر پر درې مهمو مسلو څرخیږي. وایي هم په دې هیواد کې د ناتو د قاطع ملاتړ له ماموریت د قمندان د صلاحیتونو لوړول دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دولت لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د زابل په مرکز قلات کې د چاودنو او حملو په تړاو یوه نهه کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د پولیسو 15 افسران هغه مهال ټپیان شول چې موټر یې پر یو ماین وخود. د بغداد په یوه شهر میشته سیمه کې نن د یو مارکیټ مخې ته په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه نهه تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د قرغزستان سترې محکمې د ازبک فعال عظیمجان اسکروف د عمري بند سزا لغوه کړه او دوسیه د بیا څېړلو لپاره مرافع محکمې ته واستوله. چین د نړیوالې محکمې هغه فیصله رد کړه چې د چین په جنوبي سمندرګي کې پر ټاپوګانو او نورو سیمو د چین د ملکیت د ادعا پر ضد کړې ده. د اروپایي اتحادیې په لسو هیوادونو کې یوه ترسره شوې سروې ښیي چې ډېر اروپایان ګمان کوي چې اروپا ته د تروریستي ګواښ زیاتوالی د کډوالو له بحران سره تړلی دی.
افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مول نوریاس نوري څخه واورېده. او اوس هم سپورتي خبرونه.
السلام علیکم. پام کړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوهمه یا ورځنۍ نړیواله سیالۍ د ایرلند له ملي ټیم سره روانه ده. د افغانستان او ایرلند لومړۍ یا ورځنۍ یا 50 اواره سیالۍ د باران له کبله ونشوه. نننۍ سیالۍ د ایرلند په بلفاست ښار کې روانه ده او تر ناوخته به دوام وکړي. په پام کې د ایرلند او افغانستان په خپلو کې 15 یا ورځنۍ نړیوالې سیالۍ وکړي. د کابل شهر د والیبال د ټیمونو ترمنځ سیالۍ نن د ورزش د ودی سازمان او د افغانستان ځوانانو لخوا پیل شوې. د افغانستان د ورزش د ودی سازمان مرستیال وحید الله جویا آزادی رړي ډول چې په دغه سیالۍ کې له کابل څخه اوو ټیمونو ګډون کړی دی. دی وایي دغه سیالۍ د افغانستان د ځوانانو او د ورزش د انکشاف سازمان لخوا د اوو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او درې ورځې به دوام وکړي چې د پنجشنبې په ورځ به فاینل سیالۍ ترسره شي. دغه سیالۍ په افغانستان کې د والیبال د ودی او ټاکل شوی ده چې په کابل ښار کې د سرطان پر 9 د هلکانو او انجونو د بایسکل چلونې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي آزادی راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به له کابل ښار څخه 10 لوبغاړي ګډون وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره د دغه سیالیو څخه هدف د مخدره موادو پر ضد مبارزه ده. د خبرنو پای
تاسو د ازادي راډیو خبري ساعت اورئ. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډ کمیټه وایي چې د فساد له امله د ښاروالیو 50% کې عواید د دولت بودیجې ته نه رسیږي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي د سیمې اوسیدونکو وایي د روغتیایي برخې قراردادي انجیوګانې د پروژو پروپوزل مطابق خلکو ته صحي خدمات نه وړاندې کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د هغو 50 پولیس افسرانو له کورنیو سره ګوري چې تیره اونۍ د یو تورپوستي امریکایي لخوا په ډزو وژل شول. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه وایي د افغانستان په ښاروالیو کې د ستونزو له امله د هیواد شاوخوا 550 کې عواید د دولت بودیجې ته نه رسیږي. د دې کمیټې د سه شنبې ورځې په غونډه کې د کمیټې د سه شنبې په ورځ د هیواد د ښاروالۍ لخوا د عوایدو د راټولولو په اړه یو رپورټ خپور کړ. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره د ښاروالیو په اداري او فني چارواکو نیمګړتیاوې مني، خو وایي چې په ټولو ښاروالیو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې ده. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د اداري فساد پر ضد د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه مک وایي چې که د افغانستان په ښاروالیو کې قانوني، مسلکي او اداري اصلاحات رامنځته نه شي، په ښاروالیو کې به فساد نور هم زیات او د دولت سلګونه میلیونه افغانۍ عواید به ضایع شي. دا خبرې د یادې کمیټې اجرایي رئیس نسیم اکبر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو په اړه د خپل څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وکړې. خاغلی اکبر د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو پر سیستم اندېښنه وښوده او تاکید یې وکړ چې حکومت دې د ښاروالیو د عوایدو د راټولولو سیستم په جدي توګه وڅاري.
عوامل اساسی در جمع‌آوری عواید باعث موجودیت فرصت‌های متعدد فساد گردیده است.
دا عواید و پراتولولو که اصلی عوامل د فساد د موجودیت سبب شوه. دا عوامل د اساسی قانون او د ښاروالیو د قوانین ترمنز اختلاف ده. د ښاروالانو انتصاب بل ستونزه ده. دا عواید راټولولو ته شفاف سیستم نشته او همدارنګه په ښاروالیو کې د اصلاحاتو لپاره دوامدار پروسه پل شوې نه ده.
د دې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل دوی د ښاروالوي اړوند خپل راپور د هیواد په لویو ښارونو کې د مشاهدو او له خلکو سره د مرکو پر مټ په وروستي څه کم یو کال کې بشپړ کړی دی. دوی دا هم وویل په ښاروالیو کې شاوخوا 26% ښاروالان له 12 ټولګي څخه پورته تحصیل نه لري او د ښاروالیو اکثره چارې په کلاسیکا او غیر مسلکي بڼه پر مخ بیول کیږي. په راپور کې راغلی چې ښاروالۍ 200 عایداتي منابع لري، خو دوی یوازې د 500 عایداتي منابعو څرنګوالی څېړلی او ګڼې قانوني، مسلکي او اداري ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موندلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره په ښاروالۍ کې شته نیمګړتیاوې مني، خو وایي چې د اصلاح لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې د عوایدو مسلکي او شفاف راټولولو ته عملي هڅې روانې دي.
به خاطر کې سیستم عواید مدرن بسازم، د دې لپاره چې د عوایدو سیستم مدرن کړو، د یو ایس آی ډی په مرسته مو د ښار تر نامه لاندې نوی سیستم جوړ کړی. تر یو کال پورې به د څلورو لویو ښارونو په ښاروالیو او ورپسې به په ټولو ښاروالیو کې پلی شي.
منیره وایي د نوو ښاروالانو تحصیل او تجربه په پام کې نیول کیږي او تر اوسه په دې لړ کې 14 تحصیل لرونکي ښاروالان مقرر شوي او د دې ترڅنګ د ښاروالیو نوی قانون هم واکمنو ادارو ته د لا بشپړېدو په مقصد سپارل شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو وایي د روغتي برخې قرارداد جوګانې د پروپوزل مطابق خلکو ته صحي خدمات نه وړاندې کوي، خو د امیر اختیار ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. وایي همې پرسونل پوره دی او همې خدمات تر پخوا ښه شوي دي. نور حال سیمې د داود تپان په رپورټ کې ورو.
د پکتیا اوسیدونکو وکیلان یې په ولایت کې د شته روغتیایي اسانتیاو څخه ناراضه دي. وایي قراردادي انجوګانې په دې ولایت کې لازم صحي خدمات نه وړاندې کوي او ورځ تر بلې د نورو ستونزو تر څنګ د نسایي ولادي ناروغانو د مړینې کچه زیاتیږي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي راضیه سادات ازادۍ رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دې له نږدې څخه په ولایت کې د شته یو شمېر کلینیکونو او مرکزي روغتون وضعیت کتلی او په دې اړه یې له خلکو هم ګڼ شکایتونه ترلاسه کړي دي. راضیه سادات وایي په دې ولایت کې روغتیایي قراردادي انجوګانې د پروپوزل مطابق خدمات نه وړاندې کوي او په ډېرو لرو پرتو سیمو کې د IMD ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلګانو او نور پرسنل نشتوالی د دې باعث شوی چې یو شمېر خلک هوایي معاشات ترلاسه کړي.
کلینیکونه مې ټول کلپس بنده صاحب، تاسو ولسوالۍ ته لاړ شئ، ډېر د لنډې نږدې احمد آباد ته لاړ شئ، میرزکی ته لاړ شئ، جازی ته لاړ شئ، کلینیک نه کلپ بنده. او هغه کلینیک مثلا قابله ماشخلی ډاکټره ماشخلی نه قابله شته نه ماشته نه دوا والته موجوده ده. دوا باید هر کلینیکی موجوده وی نشته. موگ مریض عادی زنانه تداوی پاره کابل تورو ده پکتیانه شفخانه حالت دختر سیده لیده.
نموردی وای چی دوی پا وارون وارون مرکزی ولایتی داره چه غوختی دی چی خلکو تا ده خدمات پا کیفیت که خواله راولی اوین جوگانی مجبور کردی چی پسیمو که ده پروپوزل مطابق خدمات ولنده کردی خولا هم ده دوی پا خبر کم تغییر نه حس کیگی چی دوی پا غبرگون سرگندولو مجبور کردی د روغتیایی خدماتو د کمزوری خبره په ولسی جرګه کې د پکتیا نور استاد یم کوي وای چې د غوړه سی خدماتو نشټوالي لامل د خلکو ستونزې ورس تر بل زیاتې دون کې دي او د مخنیوي لپاره باید حکومت جدي اقدام وکړي. وکیل ابراهیم غختلی
د صحت په برخه کې مونږ په ډیره پیمانه سره ستونزې لرو. بسترونه کم دي، شفخانه وړکۍ ده، کلینیکونه سته، ساختمانونه سته، ولی متاسفانه ډاکټران نسته پکې. خصوصا د ښځو په برخه کې مونږ ډېرې غټې ستونزې لرو. مونږ حتی د قابلګۍ په سطحه باندې مونږ خدمات نسو وړاندې کولی په کلینیکونو کې.
د ادام زیاتوي چې د پرسونل کموالی او د ظرفیت نشتوالی په اطراف کې د مور او ماشوم د مړینې کچې لوړېدو باعث شوي دي چې دا برخه واقعا د اندېښنې وړ ده. حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا وکیلانو دغه خبرې په پکتیا کې د قراردادي انجوګانو مسؤلین نه منی وایي چې دوی د خپل پلان او پالیسۍ مطابق مخکې روان دي او خدمات وړاندې کوي. په دې ولایت کې د ام آر سی ای مسؤل ډاکټر ولایت خان احمد زای
مونږ هغه خدمات چې د بی پی ایچ ایس د پالیسۍ مطابق دي چې د عامې روغتیا د وزارت او د خپله د ام آر سی ای د پروپوزل یا د قرارداد مطابق مونږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې خدمات وړاندې کوو او په ټولو ولسوالیو کې هېڅ ستونزه نه لرو. ټول کلینیکونه فعال دي، دوام په وخت ورته رسولې ده. یو ستونزه لرو هغه خو په ټول افغانستان کې عامه ده، د ښځینه ایم ډی ډاکټرانو پیدا کول.
دی دا هم وایي چې که په کومو مرکزونو کې ستونزه ولیدل شي دوی د حل لپاره وخت په وخت اقدام کوي او دا مرکزی روغتون چارې د یوې بلې انجو هیلت نیټ یعنی ایچ این آی له لوري اداره کیږي چې مسؤلین یې سره له پرله پسې هڅو په روغتون کې د شته ستونزو او د خلکو د شکایتونو د ځواب په اړه مونږ پیدا نه کړل. د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله د دوی خدمات ښه شوي دي. د پکتیا عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر شیرمحمد نقشبندي
مونږه پکتیا کې په ټولو روغتیایي کلینیکو کې 540 نفره سټاف لرو. په 540 کې مونږه فعلاً 50 نفره سټاف کم لرو. هغه خزینه اته ډاکټرانی او درې قابلګانې مونږ تم لرو. نور ټول پرسنل مونږ الحمدلله مکمل ده. شفخانه کې مرګ میر وی ته خو هیڅ امکان نه لري، ځکه چاته خو هم مریض کېږي، هم اختلاطي خرابې وي، هم انشاءالله اوس د پخوانه مونږ خدمات کسوي دي.
د با کیفیت صحي خدماتو د نشتوالي دغه شکایتونه په پکتیا کې داسې مال راپورته کیږي چې له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې په پکتیا کې عامې روغتیا ریاست اداره د سرپرستانو له لورې اداره کیږي او تر دې مهاله ورته کوم کس د رئیس په توګه نه دی معرفي شوی. د چارو کارپوهانو په خبره که دا جریان لا هم دوام وکړي او یو کس د رئیس په توګه ونه ګمارل شي د روغتیا وضعیت به لا خرابۍ خواته لاړ شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د هغو 50 پولیس افسرانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په هدف ډالس ښار ته ځي چې 13 اونۍ د یو تورپوستي امریکایي لخوا په ډزو وشل شول. د فرانس پریس خبری اژانس په ریپورت کې د اوباما د دې سفر یو هدف د هغو کسانو د یووالي او آرامولو هڅه ښودل شوې ده چې د یوې اونۍ راهیسې په خونړیو شخړو او نژادي ناکراریو کې لاس لرلی. له اوباما سره به په دې سفر کې د هغه مرستیال جو بایدن او پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش هم ملګری وي. نور تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په تگزاس ایالت کې د هغو 50 سپین پوستو پولیس افسرانو د یادغونډې پر مهال وینا وکړي چې تېره اونۍ د قانون پلي کوونکو د مظاهرې پر مهال د یوه تورپوستې لخوا ووژل سوه. ولسمشر به تر ډیره په خپل هیواد کې د مذهبونو او نژادونو د تړاوونو په اړه خبرې وکړي او دا به د ولسمشر په توګه د اوباما د مشرتابه یو سخت آزمون وګڼل سي. اته کال وړاندې د باراک اوباما کاري ورتیا د دې سبب سو چې د لومړي ځل لپاره یو تور پوستی د امریکا ولسمشر سي او له دې سره داسې هیلې راپورته سوې چې په هغه هیواد کې به ژور ټولنیز بیلوالی له منځه ولاړ سي. حتی کله چې تېره شنبه په ډالاس کې پر پولیسو برید وسو او اوباما تگزاس ته د تګ په هدف خپل د اروپا سفر لنډ کړ، نو د خلکو ترمنځ خوشبیني پیدا سوه. اوباما په وارسا کې د ناټو د سرمشریزې پر مهال یوې خبري غونډې ته وویل: زه باور لرم چې امریکا هغومره سره ویشلې نه ده لکه چې ځینې یې ګمان کوي. هلته غم سته، غوسه سته، ابهامات سته، خو یووالی هم سته. ولسمشر اوباما دا هم ویلي چې امریکایان له وسلوالو شخړو سره بلد دي، خو دغه هیواد اوس خپل ځان په یوه نوې څیره کې موندلی دی. د ډالاس د پیښو په تړاو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبې په ورځ ویلي چې ولسمشر په دې پوهیږي چې یوازې د ډالاس خلک په دې کار غمجن نه دي، بلکې د ټول هیواد وګړي د تېرې اونۍ د پیښو په اړه اندېښمن دي. ارنست ویلي چې تمه ده ولسمشر به د خلکو د ارامتیا لپاره د ځینو اقداماتو وړاندیز وکړي. تېره اونۍ په لویزیانا او مینیسوتا کې دوه تور پوستي کسان د پولیسو لخوا ووژل سوه چې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه راوپارول او زرګونه خلک د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راووتل. تر دې وروسته په ډالاس کې یوه تور پوستي پخواني سرتیري د خپلو همنژادو د غچ اخیستو لپاره 15 سپین پوستي پولیس ووژل. ولسمشر اوباما ویلي چې د هیواد په عدلي نظام کې ستونزې سته، تعصبات هم سته چې باید له منځه ولاړ سي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند په لسګونو تاریخي کلاوې او عبادت د نړیدو په حال کې دي. په ځینو تاریخي سیمو کې زوروا کې بوختي کندنی کوي او نوې ودانۍ جوړوي، خو د ځینو تاریخي کلاو دیوالونه بیا د هلمند سیند د څپو له امله خوړل کیږي. زموږ همکار په دې اړه چې ولې حکومت او د ملګرو ملتونو د تاریخي میراثونو اړوند ادارې یونسکو د دې ولایت تاریخي کلاګانې او عبادت هېر کړي دي، یو مفصل رپورټ برابر کړی دی.
هر خوا د جګړې په ګټلو بوختي، خو خبر نه دی هغه ته هېر کړی دی چې پر دې سیمو د سترو جګړو، پاچاهیو او تیروسو امپراتوریو کیسې کړي. زه د هلمند سیند تر څنګ د یوې سترې کلا د داسې دیوال سیوري ته ولاړ یم چې بیخ یې ختلی او د یو سل کلن زوړ انسان په ډول د خپل حضور او ژوند وروستۍ شېبې تېروي. بست کلا یادوم، اوس خورا خاموش ده. خو تاریخ کیسه کوي چې دلته ډیرو امپراتورانو او د دنیا د تاریخ لویو ککرویو رهبري کړې ده، اما اوس د افغانیو پر نوټ یا لوټ د بس د کلا شیشک او د خاورو په یو پوټي کې د ولوی غار پرته بل څه نسته. په هلمند کې د المنجغ راډیو خبریال مجتبی محمدی چې کلونه کېږي د دې ولایت د تاریخي ابداتو په اړه تحقیق او بررسي کوي وایي حکومت د جګړې په ګټلو بوخت دی او خلک د تاریخي سیمو په غصب او کیندنو، نو ځکه د تاریخي سیمو او په دې کلاګانو کې د تیروسو سترو واکدارانو او عالمانو کیسې د هر چا هیرې دي.
دولت یوازې جګړې ته توجه کړې ده او بیا رغونه کړې ده. د دې ترڅنګ چې بیا رغونه کړې ده، تاریخي ابداتو تاریخي سیمو ته هیڅ ډول پاملرنه په دغه کلونو کې نه ده سوې، نو د همدغه جګړې د تاثیراتو څخه، د همدغه جګړې څخه خلک متضرر سوي دي، راغلي دي په دا کلاو کې اړولې دي. کلاوې ټوله در بدر کړې دي او ټولې کیندنې پکې کړې دي. چې ورڅ ورته ګوره ورتاریان مې چې دغه لوکس لوکس کلاوې او هغه لوکس لوکس تاریخي ځایونه چې بیخي پار څار دي، زموږ د تاریخ، زموږ د کلتور، زموږ د هر څه ژوندی اثر و په دې سیمه کې. اوس ټول ټکر ټکر دي، وران سوي دي او خلک پکې اوسېږي. دولت هېڅ ډول توجه نه ده کړې.
کلونه کېږي چې د هلمند چارواکي د یونسکو او ځینو اړوندو ادارو څخه د بست کلا د شیشک او د بست کلا هغه لوی غار د بیا رغونې غوښتنه کوي چې د نوشیروان عادل د برم او پاچاهي ماڼۍ بلل کېږي، خو هوکړه نه ده سوې او لا هم تر خړ اسمان لاندې په دې کلا کې بړبړکې ګرځي او د سیلانیانو پر ځای دلته راشنې سوي زومۍ او زوزان د هغې ننداره کوي.
ا
څو کال وړاندې د کورنیو چارو د وزارت په امر او د وخت د اطلاعات او کلتور د وزیر سید مخدوم رحیم په رضا د لشکرګاه عمومي پلته نږدې د سلطان محمود د حکمرانۍ د وخت د زندان دوه نیم زره کلنې تاریخي کلاوي او ودانۍ ونړول سوې او د عامه نظم د پولیسو لپاره پرې نوې ودانۍ جوړې سوې. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلومیار وایي یوازې بعد باران او دې ته ورته نوره طبیعي آفات نه دي چې دغه تاریخي کلاګانو په خاص ډول بوس ته صدمه رسوي، بلکې د نوي عصر پر مختللو جګړو، غصب او د زور ځواکو کیندنو ډېرې تاریخي سیمې د ورکېدو د خطر سره مخ کړي دي.
د بوستره کلا تاریخي کلا په ښه حالت کې نه دي. د هغې وڅنګ ته د رود د هلمند د رود رانږدې سوی او د زمان حوادثو ناخوالو په څنګ کې څلوېښت کلنې جګړې ناخوالې هم هغې ته ضربه ورکړې ده. دیوالونه یې شورېدلي دي، د ژمو د دې خطرونه شته. نو دغه ټکي چې د ځینو مجبورو یا د ځینو ناپوهو یا د ځینو بېوزلو بېچاره وو یا د ځینو زورواکو له خوا څخه غصب شوي دي، پکې اوسېږي، پکې پراته دي، زموږ د هر څه هلو ځلو سره سره بیا هم دروسه په دې نه یو توانېدلي چې دوی د دې ځای نه وباسو. دوی موږ ته د جنګ او جنګي شرایط بانه کوي.
د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې ټولې شپږ پنځوس تاریخي سترې کلاګانې شته چې اکثره یې د هلمند د سیند پر غاړه د خپل وخت د امپراتورانو لخوا آبادې سوي دي او هره ورځ یې د یوې نه یوې کلا لوی لوی او دنګ دنګ دیوالونه د دې سیند څپو ته غاړه ورکوي او غره کیږي. اوس چې په دې وطن کې د وسلوالو د بریدونو او ځانمرګو حملو له امله نوي جوړې سوي ښکلي او دنګې دنګې ودانۍ هم محفوظې نه دي او نړیږي، دا څومره مهمه ده چې د سلګونو او زرګونو کلونو دغه نږدې ټولې ورانې سوي تاریخي کلاوې او دیوالونه وساتل سي. څېړونکی او لیکوال شرفالله دوست وایي د ولسونو د عظمت، تاریخي برم، ښېګڼو او نړیوالو تروریستانو او سیلانیانو د راجلبولو لپاره ساتل ډېر مهم دي او دا د دې وطن د هر وګړي دنده ده.
تاریخی اثر درې ډوله ارزښت لري. یو د دې تاریخي هویتي ارزښت دی چې موږ ته خپل هویت را پیژني. کله چې موږ واده کوو یا دعوه کوو چې پنځه زره کلن تاریخ لرو، نو باید موږ د هغه لپاره تاریخي آثار او تاریخي آبادات او داسې یو څه په لاس کې ولرو چې موږ په هغه باندې د خپل دعوه سپینه کړلی شو. دوهم د هغه الهامي ارزښت دی، یا د خپل پلرونو نیکونو د هغو جوړ سوو کلاګانو د هغو اثارو څخه زموږ ځوان نسل، ځوان قشر دغه څخه الهام اخلي چې زما پلار، زما نیکه یو وخت دومره وغښتلي مچې درلودله چې دومره لوی لوی دیوالونه، دومره لوی لوی بروجونه او کلاګانې دا یې جوړولې. د دې څخه یو ډول الهام اخلي چې موږ یو څوک یو وخت. او درېم د هغه اقتصادي ارزښت دی. اقتصادي ارزښت یې د ګرځندوی لپاره، ګرځندویان لپاره د هغه اقتصادي ارزښت. کله چې موږ یو تاریخي آثار ولرو، د هغه دپاره ګرځندویان راځي، ټکټونه کوي، د هغه دپاره موټران، ټکسي، ترانسپورټیشن، هوټل، نور، یعنی په هره برخه کې د هغه دپاره یو اقتصادي پیداوار لاسته راځي.
شرف الله دوست وایي که اراده موجوده وي ناوخته نه دی، امکان لري یادې کلاوي ورغول سي او د نړیوالو سیلانیانو تر څنګ په ملي سطحه د تورستانو د توجه وړ وګرځي. که څه هم د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلومیار په دې ولایت کې د تاریخي کلاوو شمېر شپږ پنځوس یادوي، خو شرف الله دوست وایي هغه کلاګانې چې اوس د له منځه تللو په حال کې دي تر سل ډېرې دي. هغه د ملګرو ملتونو د سازمان د فرهنګي او تاریخي میراثونو د کمیټې یونسکو څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند یو شمېر کلاګانو ته پاملرنه وکړي او د دې سازمان لخوا د رغول کېدونکو تاریخي ابداتو په پروګرام کې شامل کړي.
په هر وخت کې کولای شو چې موږ د تاریخي کلاګانو د رغولو لپاره موږ لاس پکار شو، ځکه تاریخي کلاګانې چې دي دا یو تاریخي هویت دی. دا سیاسي اختلافي شی نه دی چې دا د ګواښ سره مخ سي، هر څوک په دې باندې پوهیږي. د دې لپاره دي یونسکو توجه راواوړي، د وزارت اطلاعات او فرهنګ توجه غواړو، خاصتا د جاني صاحب چې هغه راغلی دی دغه سیمه او دغه تاریخي آثار لیدلی دي، د ده توجه غواړو، او همداسې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو توجه غواړو تر څو دې ته پاملرنه وکړي او د نړۍ د یو تاریخي هویت په توګه زموږ تاریخي آثار وژغوري او د نړۍ د تاریخي هویت یوه برخه یې وګرځوي.
که تاریخي اثر ته د حکومت د مسولینو نه توجه داس دوام وکړي نو لري نه ده چې د افغانستان د 15 کلن تاریخ د داوی او هویت یاد اثر به د ورپیښو بیلابیل ستونزو له امله د منځه ولاړ سي. د هلمند اطاعت او کلتور د ریاست مسولین وایي یونسکو د دوی د مقررو غوښتنو سره سره د دې تاریخي ابداتو د ثبت او رغونې په برخه کې مثبت جواب نه دی ورکړی. محمود الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.